مشال ریډیو په خبري غړي کې د خپل کوربا اسره لمن سلامونه ومني. وخت شپه 6 بجې په دې غړي کې اوشمیر موضوعات لرو. د سر موضوع د ازمي استحکام په نامه د پوځي عملیاتو ده چې په دغه اړه باندې ځایي خلک دغه سیاستوالان څه نظر لري. خو تر هر څه مخکې تاسو ته د سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کوم. د شپږ بجو د خبرونو سرټکی د پښتونخوا ملي او ګوند مشر محمود خان اڅکزیا وایي د ازم استحکام په نامه پوځي عملیاتو پر ضد به نړیوال عدالت ته ځي. اپوزیشن ګوندونو د پاکستان پر حکومت وکړه چې د افغانستان سره تجارتي لارې پرانیزي او امریکا د پاکستان پر حکومت وکړه چې بشري حقوقو ته احترام وساتي. خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان په سیاسي اتحاد کې شامل ګوندونو استازو په خبري غونډه کې د پاکستاني حکومت لخوا اعلان شوی ازم استحکام پوځي عملیات رد کړی دي. د عوامي نېشنل ګوند، ملي جمهوري غورځنګ، جمعیت العلماء اسلام وفي او ځینو نورو ګوندونو سیاستوالو په میرام شاه په سب کې پرون غونډه درلوده. تر دې وروسته د عوامي نېشنل ګوند یو ځایي مشر خلیل خان وزیرو مشالې ډوته ویل چې نور جنگونه نشي زغملی.
یادې مش په علاقہ باندې او داغه پرشنر دریمی چې په داغه علاقہ شیدا دي مدنیاتی په دا باندې او دا فوج قبضه کو او مختلفه طریقې سره او دغه دازي خال تغییر راوي چې د خال به دیا ووځي.
بلخو پروند تر کې انصاف لخوا په پیښور کې وربل شوی جرګې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویل چې د پاکستان نو پوځي عملیاتو پر ضد به د جرمونو نړیوال عدالت ته ځي. د جون پر 14 د وزیر اعظم شهباز شریف دفتر په خبر پاڼه کې ویلي وو چې سیاسي ګوندونه دې د ترګري مخنیوي لپاره پیل شوو د ازم استحکام عملیاتو په اړه ځکه تشویش نه کوي چې نه به ترې خلک کډوالېږي او نه به هم جنگ په لویه پیمانه وي. خو عوامي نېشنل ګوند، ملي جمهوري غورځنګ، جمعیت العلماء اسلام وفي، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، تحریک انصاف او جماعت اسلامي د عملیاتو په مخالفت کې ویلي چې امن پر پوځي کاروایانو نه بلکې د ترګري ضد پالیسیو په بدلولو راتلی شي. د حکومت، اپوزیشن، سیاسي ګوندونو، تحریک انصاف، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت العلماء اسلام وفي د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغانستان سره ټولې تجارتي لارې پرانیزي. د تحریک انصاف مخکښ اسد قیصر د جون پر 18 په پارلمان کې د خبرو پر وخت وویل چې د سوداګریزو لارو بندېدو له وجې بېروزګاري زیاتېږي او اندېښنه ده چې ځوانان د وسلوالو ډلو سره ملګري شي. د هغه په وینا د ترګري د زیاتېدو وجه د پاکستاني حکومت دغسې خرابې پالیسیانې دي چې ځوانان ناامنۍ خوا طبيعي. تر دې یو ورځ مخکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي او د جمعیت العلماء اسلام وفي مشر مولانا پول رحمان په کمی اسمبلی کې د وینا پر وخت وویل چې د چمن او انګورو ډې لارې باید سمدستي خلاص شي. د پاکستان حکومت د 2023 کال د اکتوبر راهیسې د افغانستان سره تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې درلودل لازمي کړي دي. د دې شرط په خلاف انګورو ډې او چمن کې خلک له تیرو 8 میاشتو راهیسې په احتجاج دي او دغه لارې پرانستل غواړي. احتجاجیان وایي چې ځایي خلکو ته دې په تذکره او شناختی کارډ د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. خو د پاکستان حکومت د غوښتنه رد کړې ده او وایي چې د امنیت ساتلو لپاره ضروري ده چې هر سفر کوونکی پاسپورټ او ویزه ولري. امریکا وایي د پاکستان حکومت د خلکو د بیان ازادۍ، سوله ییزو جلسو، مذهبي لګښتۍ او د ښځو حقونو ته احترام وکړي. د امریکای بهرنیو چارو وزارت ویاند میتیو میلر د جون پر 16 په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل چې د جمهوریت د ودې لپاره ضروري ده چې په پاکستان کې خلک له بشري او عیني حقونو برخمن ژوند وکړي. د براسل کې دا چې تحریک انصاف مشران تور پورې کوي چې د مسلم لیگ نن په مشري حکومت یې سیاسي ازادي اخلي او سیاستوالان یې قیدوي. بلخو د پاکستان حکومت د اطلاعاتو فقی وزیر تولا تارل د جون پر 16 بلخوا د پاکستان حکومت د اطلاعاتو فقی وزیر تولا تارل د جون پر 16 په خبری غونډه کې ویلي وو چې پر تحریک انصاف پابندی نشته. البته هیڅ چاته به د ګډوډۍ جوړولو اجازه نه ورکوي. ملل په داسې حال کې پر اسلام آباد د بشري حقوقو د ساتلو غږ کړی چې تېره ورځ د امریکې کانګرس غړو په پاکستان کې د جمهوریت د پیاوړتیا په ملاتړ کې یو قرارداد منظور کړ. په دې قرارداد کې پر امریکایي ولسمشر جو بایډن غږ شوی چې باید د پاکستان پر حکومت ټینګار وکړي چې خلکو ته بنیادي د بشري حقوقو ورکول یقیني کړي. د پاکستان بهرنیو وزارت دا قرارداد د واشنگټن او اسلام آباد اړیکو لپاره غیر تعمیري بللی دی. د پاکستان وزیر اعظم اپوزیشن ګوند تحریک انصاف ته د مذاکراتو بلنه ورکړې. شهبا شریف د جون پر شپږویشتمه د کمی اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې هغه یو وار بیا اپوزیشن ته د خبرو اترو بلنه ورکوي. تر دې وروسته په کمی اسمبلی کې د اپوزیشن مشر عمر ایوب پورته شو، ویل چې که حکومت خبرې اترې کول غواړي نو باید لومړی عمران خان او تحریک انصاف گرفتار شوي نور مشران او غړي له زندانونو خوشي کړي. د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان دا مهال د درغلیو په قضیو کې په جیل کې دي، خو دغه ګوند وایي چې پر نوموړي لګېدلي تورونه سیاسي سازش دی. د امریکې بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې په قطر کې د افغانستان په اړه کېدونکې غونډه کې د دوی استازي ټام ویسټ او رینا امیری ګډون کوي. ویسټ د افغانستان سولې او رینا امیری د افغان میرمن او بشري حقوقو لپاره د امریکې ځانګړی استازي ده. د دې وزارت ویاند میتیو میلر د جون پر 15مه په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل چې دغه استازي تر هغې وروسته په غونډه کې ګډون کوي چې د بحث پر موضوع ډاډه شول او تایید شوه چې د ښځو په ګډون به مدني ټولنو سره مفهوم لرونکې بحث کیږي. د روانې جون میاشتې پر 13مه پیلیدونکې د ورځنۍ دوحه کانفرنس کې طالبانو د ګډون اعلان کړی. ملګرو ملتونو ویلي چې په مرکزي غونډه کې به ښځې نه وي، البته د سنډې په بحثونو کې به افغانانی موجودې وي. او د کرکټ شلوړ نړیوال کپ کې نن هند له انګلینډ سره سیمی فائنل لوبه کوي. په ویسټ انډیز کې کیدونکې دا سیالي د پیښور په وخت ماښام او نیمه او د کابل پر وخت ماښام 2 بجې پیلېږي. تر دې مخکې نن په یو بل سیمی فائنل کې جنوبي افریقا افغانستان ته ماتې ورکړه او نړیوال جام فائنل ته وته. فائنل به د جون پر 28مه وي. دا تر دې مهال مشال خبرونه. خبرونه مول مشال رادیو وردل تاسو زما خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري، د پاکستان حکومت لخوا د اعلان شوو عزم استحکام پوځي عملیاتو زد قبایلو جرګه کړي.
بنیادی طور باندې زموږ په علاقو کې د 2004 نه شروع اپریشن تر اوسه پورې تم شوی نه دی. موږ په دې تر اوسه پوی نه شو چې مخکې اپریشن د چا خلاف او دا موجوده اپریشن په کوم مقصد باندې کیږي.
د خبر پښتونخوا سرکاري ملازمین وایي په تنخواګانو کې اضافه کم او په ګرانۍ او ټیکسونو کې زیاته کیږي چې لوجه د دوی ژوند ګران شوی.
مہنگائی ڈیر زیادہ سیوا دا او لا سیوا کی گی نو دیگی ستر گے سالانہ بجٹ تی انوال انکریمنٹ تی نکا اگر دی سلک ڈیر سیوا ہم کی نو تم زیاد ٹیکسونو لگی.
او د مومند په پنجالی کې خلک وای د انټرنیټ نشټوالی یې روزګارونه غیزمن کړي.
دلته چې څومره طالب علمان دي هغوی د ریسرچ لپاره انټرنیټ چې کاروي هغوی ته ډېر زیات مشکلات دي. د دې نه علاوه څومره کاروباري حضرات دي هغوی ته هم ډېر زیات مشکلات دي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اردوګو څنګه تاسو خبرونه کې هم وردل چې پرون په پېښور کې د ترکین صاحب تر انتظام لاندې د پاکستان حکومت لخوا د عزم استحکام په نوم د اعلان شو عملیاتو ضد قبایلي جرګه وشوه. په دې کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي او نورو مشرانو ګډون وکړ. په جرګه کې قرارداد منظور شو چې په کې د عملیاتو نه کولو غوښتنه وشوه. د پاکستان وزیر اعظم په مشرۍ د جون پر 28مه شبې غونډه کې فیصله شوې وه چې ترګري او سختګریزۍ ضد به عملیات کوي، خو وروسته حکومت وضاحت وکړ چې دا به د پخوا بشان پراخ عملیات نه وي بلکې هدفي به وي. نور تفصیل په خبره د عظمت علي شاه په دې راپور کې.
د جون په شپږویشتمه د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ پیښور کې د قبایل امن جرګې په نوم د یوې غونډې تابع شوه چې پکې د سنی اتحاد کونسل، تحریک تحفظ آئین، د پاکستان تحریک انصاف د قومي او صوبایي اسمبلی غړو بشمول محمود خان اچکزئی او نورو مشرانو هم ګډون وکړ. جرګه کې د فوجي اپریشن عزم استحکام پر ضد قرارداد هم منظور کړی شو. د پښتونخوا ملي عوامي غورځنګ مشر محمود خان اچکزئی وویل د اپریشن عزم استحکام د مخنیوي لپاره نړیوال کورټ اف جسټس ته ورځي.
انټرنیشنل کورټ اف جسټس کبل څوک تلی کنه تلی زما تاسو سره وعده ده کدا خبره غړوله ز انټرنیشنل کورټ اف جسټس ته ځم او کما یو به ماستر پنځه کس ځي چې ورور موږ په زور نیولې یو انټرنیشنل کورټ اف جسټس ته موږ ناشته وي. پرابلم څه دی؟ وای کیوں اپریشن ضروری کیوں ہے؟ اپریشن کس لیے کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کیا جا رہا کہ بدبخت
اپریشن دسل پارا کوي د دل پارا کوي چې د بدبختینه د بلوچستان پختون د قبایلی زلو او خیبر پختونخوا پختون کو چر یوځای شو نو د دوی ځمکه د پنجاب او سند او د بلوچ نه هم سیوا ده
دا پاکستان فوج لا 2002 کال راسی سو زلی په قبایلی سیمو او سواد کې فوجي عملیات کړی دي چې لوجه لکونه خلق بې کوره شوی دي کسو هم فوج ویلي چې په دغو عملیاتو کې ګڼ وسلوال وجلی خو بیا هم د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو قومي مشرانو د جرګو او جلسو لارې حکومت ته خبرداري ورکړې چې ترهګري ختمه شوې نه ده د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدی مشال ریډیو ته وویل چې په جرګه کې په کوم ستونزو خبرې وشوې او کوم قراردادونه پېښ شو هغه به د بحث لپاره سملو ته وړي
نن د دې لوی جرګې مقصد په قبایلی علاقو کې را روان اپریشن ریسارولو بنیادی طور باندې زموږ په علاقو کې د 2004 نه شروع اپریشن تر اوسه پورې تم شوی نه دی او هغه اپریشن چې کوم په قبایلی علاقو کې کوم ماشومان معذوره کړل کومې خویندې او میندې کونډې او بے مور او بے پلار کړل یا زموږ کورونه هم وران کړ یا موږ متاثره کړ د هغې په ټولو قبایلو باندې اوس هم اثر موږ په دې تر اوسه پوه نه شو چې مخکې اپریشن د چا خلاف و او دا موجوده اپریشن په کوم مقصد باندې کیږي کومې وادیم چې د زمبام په وخت کړي دي د 110 ارب سالانه د ریهبیلیټیشن په این ایف سی وارډ کې 3% پیسې د قبایلو د کورونو معاوضه هغه دې ولا ورکړي چې قبایل بیا د بچو تعلیمي شروع شي د هغو خپلو کورونو لاړ شي
جنوبی وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي اسف محسود مشال ریډیو ته وویل چې د فوزي عملیاتو خلاف یو لدی روان دي چې کوم فوزي عملیات شوي نتیجه نه دا ورکړي او د سیمې خلک یې وار لمخه ل عملیاتو زپلی شوي باید حکومت ته ورته د عملیاتو پر ځای په قبایلی ضلعو کې د ترقې کارونه وکړي
دا جرګه امن غواړي امن غواړي امن غواړي او ما د وزیرستاني ماته پته ده چې اپریشن څومره خطرناک شه ده په تدریج سایملټینیس کنټینیوس اپریشنز موږ باندې وشول اغنا پاس 2016 کې دغه علاقې کلیئر کړې مونږ نن رس پورا د ما کوړ رنگ دی د ما د کلی کوړ رنگ دی د ما د وزیرستان د خلکو کورونه رنگ دی کاروبارونه رنگ دی پټی مې رنگ دی د وګه مونږ مړېګو او مونږ د کمپنسیشن پیسې نه راکې اون ټاپ اف اٹ مونږ ته وایي چې مونږ به نو اپریشن کوو نو دا څنګه دا مونږ ته اکسیپټیبل نه دی او ان شاء الله مونږ په هر لیول باندې به دا شی ریزست کوو
د پاکستان د فوج د اړیکو ادارې آی ایس پی آر په سوسو وار ویل دي چې د فوجي عملیاتو لوجي په ملک امن راوستي او وسلوالې زپلې دي د پاکستان حکومت جون په 13مه اعلان وکړ چې په ټول ملک کې باید ازم استحکام په نوم د ترخګری ضد نوې فوزي عملیات پیلوي پاکستان تحریک انصاف عوامي نېشنل ګوند بشمول ګڼو سیاسي ګوندونو د دې عملیاتو مخالفت کړي عظمت علي شاه مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو ته وګورئ چې هم دغه موضوع کې پاتې کیږو د شمالي وزیرستان په میران شاه پرېس کلب کې نن د جون په 8مه د سیاسي ګوندونو اتحادیې په یو خبري غونډه کې د ازم استحکام په نوم د پوځي عملیاتو مخالفت کړي دوی ویل چې وړاندې د غلطه خلک عملیاتو نه اغیزمن شوي لای هم کورونا بازارونه لنګ دي معاوضې ورته نه دي ورکړل شوي اوس نور مشکلات نشي زغملي دوی ویل چې د پراخو پوځي عملیاتو پس هم د دوی په سیمو کې امن نشته خو حکومت وضاحت ورکړی چې دا به د پخوا په شان پراخ عملیات نه وي بلکې هدفي به وي تفصیل عمر وزیر راکوي
شمالی وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو میرام شاه پریس کلب کې خبري غونډه کې د ازم استحکام په نوم د نوي فوزي عملیاتو مخالفت کړي دوی وویل چې وړاندې هم په ملک ځانګړي ډول قبایلي ضلعو کې په وار وار فوزي عملیات شوي خو د دوی په وینا ناامني زیاته شوې امن ټینګ نشو نو نوی عملیاتو ته تیار نه دي خبري غونډه کې مشرانو وویل چې لا هم ضرب اعظم عملیاتو نه بے کوره شوي خپل سیمو ته ستانه شوي نه دي د ډنګو کورونو بازارونو معاوضو پسې ګرځي نو یو ځل بیا تلفات نشي زغملی د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد غړي او عوامي نېشنل ګوند شمالي وزیرستان یو مشر خلیل خان وزیر وویل چې دوی د فوزي عملیاتو نه وړاندې هم اغیزمن شوي اندېښمن دي چې یو ځل بیا د نوی مشکل سره مخ نشي پراخ عملیات شوی خو نن هم د نامنۍ سره مخ دی
د زربیازه په نوم اپریشن وشو غاټ مرکزی نه میرلی او میران شاه بازور او نره وړه بازوري نه مکمل دیغ دی خاتم کړل او سامانی نه ځون سره جوړل یا د میش په علاقې باندې او داغه اپریشن درېمی چې په داغه علاقې شې د دې مدنیاتي په دا باندې او دا فوج قبضه کو او مختلفه طریقې سره او دیغ دی د خلک تغیر اوی چې د خلک بدیا ووځي میږ دوزګر ته ذهني طور باندې دا وته تیار یو د دغه اپریشن بھرپور مو مخالفت کی خاص کر په شمالي وزیرستان شه او میږ دوا بورا نه کیر نه بازور ته خالی کول ته پرېږدي میږ یو ورته په 2014 شه ټول وزیرستان وته خالی پرې شایو په وچ پوسټي تر وسه پر نه د شتګرد نیولای دی
د سیاسي اتحاد شمالي وزیرستان مرستيال چیرمن منصور دا وړ وویل چې د غلطه غلام خان بندر تجارت ته پراخ کړي اسانتیا به دی ور کړي چې خلک پر روزګار شي نو سیمه کې به هم امن وي
زم استفهام چې د کیما پرشن ده دغه میجر چې کاویا د 2014-2024 پر 10 سال شي چې و پر پمیش باندې بارډر امدورا پت باندې ایس خو په قاعده دا کوشش روان ده چې د مشکین بارډر دا هغه په بندول په طرف روان ده اېد 90 تر دیو پر پوسنه ای وزینا خالی ګاډي مکمل یې بنکړي دی لوډ ان لوډ ګاډي مکمل بنکړي نو پوچار ته چې میجر کاروبار ټیکو اې د سره د شتګردیا کمی جی هر قسم سیستم سره خپل میجر نو کدا سیستم چې دی پمیشي کاروباری نه بندوي هر قسم میجر سیستم فور وي نو په دې سره خو د شتګردیا یوتی جی
د پاکستان حکومت پاکستان کې د ترهګرې زید د ازم استحکام په نوم نوی عملیاتو اعلان کړي د نوی عملیاتو اعلان دو پس د پاکستان مختلفو سیاسي ګوندونو لخوا د دې زید خبرګونونه راغلي او وایي چې نوی عملیاتو ته تیار نه دي د پاکستان حکومتي او فوزي چارواکو د ازم استحکام په نوم عملیاتو په اړه په وار وار ویلي چې د دې مقصد ملک ترهګرې زید مخصوص عملیات او کارویو ته دوام ورکول دي فوزي چارواکو کو د نوم نشو د لو په شرط مشال ریډیو ته دا هم ویلي چې د دې مقصد خلق لخپل سیمو نه استل نه بلکې د وسلوالو زید هدفي عملیات پرخ کول او دوام ورکول دي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا
اردن کو ل تیرې څمو د رهیسه د خبر پختونخوا په بیل بیل ضلعو کې د امن په نوم د ولسي جرګو احتجاجونو لړۍ روانه ده د بنو د امن جرګې مشر وایي نه یوازې دا چې سیمه یې لا هم نه امن ده خلک د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د نو عملیاتو خبرې سخت اندېښمن کړي دي بلخوا د سواد قومي امن جرګې یو غړی وای چې په هغه سیمه کې د ولس پرمټ د وسلوالو فعالیتونو مخه نیولې دا چې د امن لپاره د ولسي جرګو غوښتنو ته د پاکستان په اسمبلیانو او یا هم حکومتي حلقو کې څومره وګ نیول کیږي دا به هرون بچا تاسو ته په دې رپورت کې وړاندې کی
په داسې حال کې چې پرستاو کې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو په تیره په جنوبي ضلعو کې د نامنۍ او ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې دي د سیمې قومي مشرانو د امن په نوم جرګو کولو ته مخه کړې ده خو د بنو د جرګې مشر ملک مویز د جون پر 26 په داسې حال کې چې په مهاغه ښار کې په یوه جرګه کې ناستو مشال لړوي ته وویل چې د امن هڅو یې رنګ نه دی راوړی نوموړي زیاته کړه د سیمې خلک د یوه نوي پوځي اپریشن له ویرې یو وار بیا کډو کولو ته اړ شوي دي
امر خو میژ نو ول د 2008 نه 7 نه بیا نو په جرګې خو میژ خپل کلی وطن ول چې کی میکي او پیسې لکېږي او د حکومت له سره چې کیمه جرګې دي هغه سره جرګه و کی خبره و کی اوسه فائدہ نشته پکې موږ کا ډېر کوشش کوو کی عوام ربې دروي او عوام غریبونو سو کو عوامو جګړه کو عوامو مړی کو مثلا کا پرشن ټکای شوې جاي نو خلک هم تر سدلای جاي دمرې یره دلای جاي د یغه ټرلی نه د یغه نقصان نه د یغه تکلیف نه چې شپه کې بچون مرشولې چې په کښ زینام لري شو تر سره مړي شوې بډاګون ځوانون په کوم لښو اوس خلید خلک د ټکای ردلای جاي اوس خلک متاثرین په مخ لا جاي دي کاډه او باسي مجبور دي خلک حکومت حاصله مر سره وکاو دغه نور خلک چې دا کې مستو وسلوالو ته یې یم طالبان ورته یې دغه هم مطلب شه عوام سره خیر نه غوښتای مې جوړي
په بنو کې د میشتو بیلابیلو قبیلو مشرانو د جون پر 21 په یوه جرګه کې حکومت غوښتي ول چې هلته د هدفي بریدونو مخه ونیسي او امنیت دې ټینګ کړي بلخوا په سواد کې هم د سواد کامی امن جرګې په چوکاټ کې د هغه سیمې قومي مشرانو مدني او سیاسي فعالان وخت په وخت د امن لپاره غږ پورته کوي د دې جرګې یو غړي د منګورې احمد شاه د جون پر 21 مشال لړو ته وویل د ولس په زور یې خپل سیمه امن ساتلې ده
دا سه امن قائم دی دلته د خلکو په دی आवाज فتول په وجه باندې مونږه سو وخت مخکې په سواد کې چې دی دوباره بیا د خلک رالو او خپل عملیات شروع کو چاته د پتو د لپاره خطونه لیګل چاته دغه د لپاره سواد کو لسی پاسون او سواد قومي جرګه دوانو په आवाज باندې خلک راووت او په لکونو خلک رااله دا نه پس حالت بالکل چینج شو بیا مونږ د سواد په هر تحصیل کې هغه جلسې جلوسونه او دغه وکړل، نو د هغې سره تر اوسه پورې شکر دی هغه حالات کنټرول دي او داسې څه میجر دغه نه دی شوی. د دې بعضې مونږ اورو چې په دې غرونو غرونو کې چېرته سلیکټ پرزیډنټ شته، خو لکه بهرحال دې عملیات او دای په نظر نه راځي. خلک چې کله په جمع راوځي سیاسي پارټیان هم د هغې سره حمایت وکړي، نور تنظیمونه هم وکړي، حکومت بیا مجبور شي خامخا خپل پالیسي هم چینج کړي او هغه په یو رایټ ډایرکشن باندې روان شي.
دا چې د عمل لپاره د ولسی جرګو غږ د پاکستان تر قانون ساز ایوانونو او حکومتي ادارو پورې رسی او په حکومتي پالیسیو کې د بدلون لامل کیږي او کنه، د دې پوښتنې په ځواب کې د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د مسلم لیگ نون یو غړي او د اپوزیشن ګوندونو پارلماني مشر عباد الله خان د جون پر 26مه مشال وروړي ته وویل د صوبې حکومت تر اوسه د امن او امان پر مسله د اسمبلی هیڅ غونډه نه ده بدللې. نوموړي د ولسی جرګو ارزښت په کتو زیاته کړه چې حکومت باید په خپل پالیسیو کې د هغوی وړاندیزونو ته ځای ورکړي.
ترنر ورځې پورې صاحب زمونږ پنځه ورځې اجلاس شوی دی، په پنځه ورځو کې مونږ پنځه بجټ پاس کړي دي، هغې نه علاوه څه خبره دلته شوې نه ده، نه قانون سازي کېږي نه بل خبره کېږي. دلته به یو بدل دی او دا د تېره یوولس کالو نه دغه سچویشن دی. مین هب زمونږ صوبه ده، په کار دا پروینشل سیشن کې به مونږ ډیبیټ وشي، جرګه د پښتنو د کلچر حصه ده او هغه ډېره افیکټیو په کار ده، خلک پکې به انوالو کړی شي.
خود پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر ضلع یو استاد محمد اقبال خان وایي د عمل لپاره د سیمې د جرګو د غوښتنې کلک ملاتړ دی. نوموړی چې د تحریک انصاف په پلوۍ د فبروري 8 په انتخاباتو کې بریالی شو، د جون پر 26مه د خیبر پختونخوا حکومت په بلنه په پیښور کې د امنیت پر مسله د جوړې شوې یوې جرګې په یادولو یې پر همیاد نیټه مشال لډو ته زیاته کړه چې د جرګې قراردادونه به د بحث لپاره د صوبې اسمبلی ته وړاندې کیږي.
لوی جرګه دا چې پاغه کې به قرارداد راځي، څنګه د خیبر پختونخوا حکومت موږ سره دین واغه به د اسمبلی په فلور باندې چې کوندې پاغه باندې د وزیر اعلی سټیټمنټ پر غلم دی، خو دی والی سره مکمل موږ عوامو سره ولاړو.
د پاکستان حکومت د جون پر 23مه اعلان وکړ چې په ټول ملک کې به د عزم استحکام په نوم د ترهګرۍ ضد نوی پوځي عملیات پیلوي. د پاکستان پوځ له 2002 زیږدیز کال راهیسې څو ځلې په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات کړي دي. که څه هم پوځ وایي چې په دغو عملیاتو کې ګڼ وسلوال وژلي، خو اوس مهال د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو قومي مشرانو د جرګو او جلسو له لارې حکومت ته خبرداری ورکړې ده چې وسلوالو بیا فعالیتونه پیل کړي دي.
دا مشال رادیو
لدمی مخکې تاسو د هارون بچا راپور ورده چې جرګو او پاتونونو په دغه سیمه کې د امن راوستلو کې څه رول لوبولې. اوس راځو یو بل موضوع ته. د اسلام آباد یو ځای عدالت د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د میرمن بشرا بیبي په عدت نکاح کیس کې د سزا موتولو درخواست رد کړی. نن د جون په 28مه د اسلام آباد سیشن کورټ خپل پریکړه واوروله او عدت کیس کې د عمران خان او د میرمن وو وکاله سزا پر ځای وساتله. د یادونه ده چې د 2023 کال د فروری پر 2مه د راولپنډي یو عدالت عمران خان او د هغه میرمن بشرا بیبي ته له عدت پوره کېدو وړاندې د واده کولو پر سر د وو وکالونو بند سزا اورولې وه. دا مقدمه د بشرا بیبي د پخوانی خاوند خورمانی کا په درخواست تر شوی و. بلخوا د طریق انصاف په بنسټګر عمران خان یا تورونه ردوی وای د دې تر شا سیاسي مورکات دي. نور تفصیل شبیر احمد جان په دې راپور کې راکوي.
اسلام آباد کی اوزائی عدالت ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افضل مجو کا دا نہ پورز محفوظ فیصلہ دا زیارت پورز اور اولا او پخوانی وزیر اعظم عمران خان اور دد خز بشرا بی بی تے عدت کیس کی وہ وکال سزا برقرار ساتلو پریکلا اور اولا. دا فبرارے پا دریما حیوات کے دا عام اٹاکنو سور از اولان دے دا اسلام آباد یو عدالت دا بشرا بی بی پخوانی خاون دا خارمانی کا درخواست اور عدل ورستو عمران خان اور بشرا بی بی تا وہ کالا بند اور 15 لاکھ روپے جرمانہ سزا اور اولی وا چگنی دوی عدت په دوران کې نکاح کړه را کوم چې غیر قانوني او غیر اسلامي ده. دا چې د پاکستان تحریک انصاف د عدالت د دې بریک په اړه څه نظر دی، نو د یاد ګوند د خیبر ضلع نه د قومي اسمبلی غړي اقبال خان پردي وایي
په ملک د دو کال نه کوم پولیټیکل انجینیرینګ روان دی یا کوم گرفتاریان وشو یا په دې ټول ملک خبر دی او عوام د دین آگاهي اوس هم دغه فیصله چې دا کوم رواني دي دا د غیب سلسله یو کړی دی او موږ ان شاء الله ولزي چې دا خو پلان د کورټ کې فیصله وشو موږ د خلا په های کورټ لزو پر دې خلا مسپورین کورټ لزو دا پیسله چې دا د مریډ باندې نه شوی
د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د اوو کالو بند اورولو ورستو د د او د ګوند راتلونکي به سوي په خبر کې خبريال او شنون کې لحاظ لوي چې امکان وو چې هم دا ډول پریکړه برازي عمران خان د مرکزی سیاست نه د لری کولو دا یو حساسه ده
دا فیصله تقریبا د مخ کې نه توقع کېدل چې هم دا رنګ براشي د وخت کې پاکستان تحریک انصاف سره د اسلام آباد های کورټ او بیا ورپسې د سپریم کورټ لار هم شته ده دا مقدمه هم د غټولو مقدماتو یو لړۍ ده چې د وخت پر عمران خان په ضد باندې شوې دي
که څه هم پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت او ملکی ادارې تورن غړي او وایي چې د دوی سره ناانصافي کیږي خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ور په ور ویلي چې عمران خان یا د دې ګوند سره دوی هیڅ ډول انتقامي یا د بدل سیاست نه کوي او نه دوی په عدالتونو اثر انداز کیږي خو وایي چې څو د ملک قانون دی همغه شان چلند ورسره کیږي د پامل ده د نن وړاندې پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته یو سل نوی ملیون پونډه کیس بیا توشخانه کیس کې 16 کال قید او سایفر کیس کې هم 10 کال قید سزا اورول شوی و ولې دغه ټولو کیسونو کې د پیلون وروستو عدالتونو دی بری کړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو ته وګستی او اوس راځو یو بلې موضوع ته پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په د تحریک انصاف په شمول اپوزیشن ته یو ځل بیا د ملک د خیګړې او اقتصادي ودې د پاره د خبرو اترو وړاندیز کړی دی په شپږویشتم جون په قومي اسمبلی کې په خپل وینا کې هغه ویل چې د 2013 کال د ټاکنو نه پس هم د اپوزیشن لیډر په حیث د هغه وخت تحریک انصاف حکومت ته دغه شان وړاندیز کړی و هغه افسوس وکړ چې تکراری وړاندیزونو ته یې هیڅکله مثبت ځواب نه دی ورکړل شوی د شهباز شریف د خبرو په ځواب کې تحریک انصاف جنرال سکرتر عمر ایوب ویل چې دوی به هله د حکومت سره خبرې اترې کوي چې د دوی د ګوند بنسټګر عمران خان او نور غړي د زندانه خوشې شي تفصیل د راشد خټک په دې راپور کې
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف یو ځل بیا مخالفو ګوندونو ته د خبرو اترو وړاندیز کړی دی په شپږویشتم جون په قومي اسمبلی کې په خپله ناڅاپي وینا کې شهباز شریف وویل چې د ملک د اقتصادي ودې او په ملک کې د سیاسي بحران ختمولو لپاره باید ټول ګوندونه یوه لوازنامه وکړي د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان په حکله وویل چې که هغه ته په بند کې ستونزې وي نو باید د حکومت سره کښېني او خبرې اترې وکړي وزیر اعظم وپوښتل چې سیاستمدارانو ترمنځ د دې تریخوالي ذمهوار څوک دي چې دوی د یو بل سره ستړي مشي هم نه کوي
آج اگر ان کے بانی کو اگر وہاں پر کوئی
نن کرا تحریک انصاف بنسټګر ته په بند کې ستونزې وي نو زه بیا وایم چې راشه چې کینو خبرې اترې وکړو او دا کیسه سمې کړو زه نن د دې ټول ایوان په وړاندې اعلان کوم چې موږ نه غواړو چې دوی سره هم خغه شان زیاتې وشي کم چې موږ سره شوي دي زه دوی ته یو ځل بیا دا وایم چې د پاکستان د ترقۍ لپاره راځي چې سره کینو خبرې وکړو ځکه چې د دې نه علاوه بل لار نشته
پاکستان کې بهتري کې لیے بیٹھ کے بات کریں اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں
د وزیر اعظم د وړاندیز په ځواب کې تحریک انصاف جنرال سیکرټری او په قومي اسمبلی کې اپوزیشن لیډر عمر ایوب وویل چې دوی بل هغه پس خبرې اترې کوي چې دوی د ګوند بنسټګر عمران خان او نور غړي د بند نه راخلاص شي دوی تفاهم ته به هله رسیږي چې حکومت د خپلو غلطیانو احساس وکړي د وزیر اعظم د وړاندیز او تحریک انصاف د اکثر عمل په حق له اسلام آباد کې د ډان ورسپانې بیورو چیف او تجزیه‌نگار امیر وسیم مشال رډیو ته وویل چې حکومت په خپل وړاندیز کې جدي ښکاري ځکه چې قومي اسمبلی ته د راتلو سره سم شهباز شریف د مخالفو ګوندونو څوکیو ته ورغی او ټولو سره ستړي مشي وکړل ده د علي محمد خان زین کرشی اسد قیصر عمر ایوب او مولانا فضل الرحمن سره روغبړ وکړل
جس طرح کا ریسپانس اسی وقت امیډیټلی
څنګه فوري عکس العمل چې د اپوزیشن لیډر عمر ایوب هغه خپل وینا پیل په دیکړه چې د وصل وختم فارم وزیر اعظم ته د خبرو تر وړاندیز کړی دی دا رویه دا ظاهروي چې دوی هیڅ نرمي خودلو ته تیار نه دي شهباز شریف چې هر څنګه خو دروغ جوړې خبرې وکړي یو خو عمران خان محمود خان سکزی ته ویلي چې د حکومت سره خبرې ترې وکړي او بلخره د تحریک انصاف د مشرانو دومره سخت رویه ده دا دواړه سيزونه د یو بل تضاد دي په ظاهره خدا سے خبرې چې تحریک انصاف تر وروغه جوړې په کیسه کې نه دي
پی ٹی آئی کسی موډ په نظر نه آ رہی ریکنسیلیشن کا
ډیر ته جنګران دا هم وایي چې په داسې حال کې چې عمران خان او د تحریک انصاف نور غړو مقدمې په مختلفو عدالتونو کې روانې دي حکومت ته دوی د بند نه خوشې کولو وعده هم نشي کولی خو د تحریک انصاف مشران ځکه په خپله خبره ټینګار کوي چې دوی ته د عدالتونو نه ضمانتونه ورکول کېږي په اسلام آباد کې د خبر ټی وی ډایرکټر نیز مبارک علي وایي چې تحریک انصاف ټول سیاست په مزاحمت بنا دی او د روغ جوړې سره سیاست ختميږي د دوی پښتنې په ځواب کې مشال رډیو ته وویل
که مسلم لیگ نواز ډله ده که پاکستان پیپلز پارټي ده نو د هغوی په اړه باندې چې د پاکستان تحریک انصاف کومه بیانیه ده هغه دغه ده چې دا غله دی او ډاکوان دی دوی سره خبرې اترې کول به دا به لکه دا به خنۍ د هغوی لپاره نو دا د هغوی بیانیه ده او که داسې په دغه باندې دغه هغوی خبرو ته غاړه ږدي نو بیا دغه بیانیه ته د هغوی زیان رسي نو داسې مونږ ویلې شو بلکې زما دا رائے ده چې د پاکستان تحریک انصاف چې کومه بیانیه ده کومه سیاسي بیانیه ده او دا غو چې کومه سیاست ده هغه ته زیان رسي نو بیا هم دا خبره کوي چې موږ به مذاکرات کوو د اسټابلیشمنت سره یا د فوج سره وکړو
د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د تیر لسو میاشتو راهیسې په بیلابیلو مقدمو کې په اډیاله زندان کې بندي دی، خو په ډیرو مقدمو کې عدالت د هغه ضمانت هم منظور کړی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته وګورئ، ستاسو وخت شوه 6:30 د خبرونو لنډیز ته وړاندې کوم. ته شمالی وزیرستان سیاسی اتحاد کې شامل ګوندونو استادو په یو خبري غونډه کې د پاکستاني حکومت لخوا اعلان شوی عزم استحکام پوځي عملیات رد کړي. د امینستر ګوند ملي جمهوریت غورځنګ جمعیت الاسلام مافیا او ځینو نورو ګوندونو سیاستوالو په میرانشاه پریس کلب کې پرون په دې لړ کې غونډه درلوده. دا وروسته له هغو ده چې د جون پر 23مه د وزیر اعظم شهباز شریف دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې سیاسي ګوندونه د ترګري مخنیوي لپاره پیل شوو د ازم استحکام عملیاتو په اړه ځکه تشویش نه کوي چې نه به ترې خلک کډوالیږي او نه به هم جنگ په لویه پیمانه وي. اپوزیشن ګوندونو تاریخ انصاف او پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت الاسلام وفد پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغانستان سره تړلې ټولې تجارتي لارې پرانیزي. د تاریخ انصاف مخکښ اسد قیصر د جون پر 28مه په پارلمان کې د خبرو په وخت ویل چې د سوداګریزو لارو بندېدو له وجې بیروزګاري زیاتیږي او اندېښنه ده چې ځوانان د وسلوالو ډلو سره ملګري شي. امریکا وایي د پاکستان حکومت د خلکو د بیان ازادۍ، سولېزو جلسو، مذهبي لګښتونو او د ښځو حقونو ته احترام ورکړي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویاند میتیو میلر د جون پر 28مه په واشنگټن کې خبري اعلان کړل چې د جمهوریت د ودې لپاره ضروري ده چې په پاکستان کې خلک له بشري او عيني حقوقو برخمن جون کړي. د برازیل کې داسې طریق انصاف مشران تور پورې کوي چې د مسلم لیگ په مشري حکومت کې سیاسي ازادي اخلي او سیاستوالان یې قیدوي. او د کرکټ شلو نړیوال کپ کې نن هند له انګلند سره سیم فائنل لوبه کوي. په ویسټ انډیز کې دونکو د سیالي د پیښور په وخت مخام او نیمه د کابل پر وخت مخام 9:00 پیلېږي. اوردونکو د مهم خبرونو لنډیز مواردو په دیني مای کې هم یو شمېر موضوعات لرو. تر هڅه مخ کې راځو دی ته چې په ایران کې د جمعې په ورځ یعنی سبا صدارتي انتخابات کیږي. دا انتخابات وروسته لاغو کیږي چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی لنن شوخوا یونی او میش مخ کې د ملک دننه د سفر پر مهال د هلیکاپټر پریوتو په یو پیخه کې مړ شو. د مشال ریډیو ایډیټر داود خټک د مشال ریډیو د خبر د مشال ریډیو یو چانګې فردا سره پردا د خبریالې هانا کاویانی سره د انتخاباتو په موضوع مرکه کړې او له نوموړي یې پوښتلې چې دا عمل څنګه روان دی. نو هغه په ځواب کې وایي
presidential elections is taking place
دا بیړنی انتخابات د جمعې په ورځ کیږي. انتخاباتي عمل سهار پیلېږي او د ورځې په اختتام ختميږي.
usually it ends by the end of the day
تاسو څه فکر کوئ چې د دې نتایج به کله اعلان شي؟
well since this is a snap election the interior ministry
دا چې بیړنی انتخاباتي او د ایران د کورونو چارو وزارت ویلي چې دوی الکترونیکی توګه نشي کولای نو شمیرنه به په لاسونو کیږي. نو بلورز یا داغه بلورز خدا لا سلیر وشتونه تر سلويخ ساته وخت
نسی.
او عام طور باندې فکر دار چې په ایران کې الیکشن یو خاص مودې نه پس کیږي لکه سلوري کاله. نو دا الیکشن د سیخکاری چې د لګ زر او شو د دې سو وجه کې دی شي.
yes presidential term is 4 years in iran
او په ایران کې د صدارتي انتخاباتو موده سلور کاله ده. خو په خواني صدر رئیسی د دې موده پوره کېدو د هلیکاپټر په یو حادثه کې مړ شو. لدې پیخي وروسته د آئین لمخه بیړني انتخابات اعلان شول.
او کدا راته وایي چې په دې الیکشن کې څومره امیدواران برخه اخلي او آیا دی په مکمل تور باندې کله بالکل لند راته وایي چې آیا دی په مکمل تور باندې آزاد دي؟
سو جنرالي
په عامه توګه په ایران کې د انتخاباتو عمل د نړیوال معیار مطابق روڼ او آزاد نه دی، خو په تیرو 15 کالو کې یو ډیر مهم سیاسي عمل دی. دا وخت څلور صدارتي امیدواران په میدان کې دي. دا ټول شپږ وو چې یو یې 13 او بل یې د پنجشنبه په ورځ له دې عمله بهر شو. نورو په لسګونو کسانو د صدارتي انتخاباتو لپاره ځانونه رجسټر کړي وو، خو په ایران کې د کارپوهانو اسمبلی امیدواران غوره کوي. ډېر پخوانی چارواکي چې ځینې په اعلی عہدو پاتې شوي لکه علي لاریجانی چې د پارلمان او د ایران د براډکاسټینګ مشر پاتې شوی و، نااهله وګرځول شو. دوی په دې ډېر غوسه دي، خو دا هر څه له تیرو 15 کالو راهیسې روان دي، او همدا یوه له مهمو وجوهاتو ده چې دا انتخابات آزاد او شفاف نه ګڼل کیږي، ځکه چې امیدواران پکې په برخه اخستو کې آزاد نه دي.
The participation of candidates is not free.
کته صورت دا وای چې څوک دا یعنی څوک په دې کې مداخلت کوي.
په ایران کې سیاسي جوړښت داسې دی چې سپریم لیډر په سر کې راځي، چې انتظامیه، عدلیه او پارلمان یې ماتحت دي. علي خامنائی دا وخت سپریم لیډر دی، او دا اختیار له هغو ټولو اختیاراتو د باندې وي چې په ملک کې سپریم لیډر ته حاصل دي. بیا ګارډین کونسل راځي چې د پارلمان نگرانی کوي. په ګارډین کونسل کې شپږ مذهبي مشران او شپږ قانون پوهان وي. دوی د قوانینو د منظوري نگرانی کوي، او دوی فیصله کوي چې څوک په انتخاباتو کې برخه خستېشي. او دا یوازې ګارډین کونسل نه دی چې دا فیصله کوي، دا سینور دفترونه هم دي چې په خفیه توګه دا فیصله کوي چې څوک په انتخاباتو کې برخه خستېشي.
کدره ته وایي چې دا الیکشن څومره مهم دی د ایران لپاره او د دې خطې لپاره؟
دا انتخابات د یو سختدریزه صدر د صدارت درې کاله پس کیږي، یو داسې سختدریزه صدر چې نه یوازې ایران یې په نړۍ کې یوازې کړ، بلکې د ملک دننه داسې فیصلې وکړې چې د اکثریت د رائے خلاف وي. هم په دا وخت کې د ایران د ټول نظام په اړه پوښتنې راپورته شوي، او د هغې په نتیجه کې په 2022 کې احتجاجونه وشول. نو دا انتخابات به دا څرګنده کړي چې د ولس برخه پکې څومره ده، او ایران او اسلامي جمهوریت د قانوني حیثیت له پلوه چرته ولاړه ده، او دا هغه څه دي چې موږ ور باندې نظر ساتو.
دا و د مشال ډیو د فردا سانګې خبریاله حنا کاویانی چې زمګ خبریاله زمګ همکار د اوټکټ کور سره خبرې کړې وي په ایران کې په انتخاباتو باندې. او سمو رزو یو بلی موضوع ته د خبر پښتونخوا حکومت په کلنی بجټ کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 15% زیاتوالي اعلان کړی وو، چې د ملازمینو اتحادیو رد کړی وو، پر ضد یې احتجاجونه کړي وو. خو له دې وروسته وفاقي حکومت د 2024-25 مالي کال بجټ وړاندې کړ، چې پکې یې ملازمینو په تنخواګانو کې 25% زیاتوالي اعلان کړی. خو ملازمین وایي چې تر اوسه نه د صوبایي حکومت او نه هم د وفاقي حکومت لخوا په دې اړه کومه رسمي اعلامیه جاری شوې ده. دوی غوښتنه کوي چې د ګرانۍ شرایط په کتو دي د دوی په تنخواګانو کې هم زیاتوالی وکړي، او دا اقدام دي عملي کړي. پړندور تفصیل په خبر از مخ خبريال شبیر احمدجان راکوي.
دا خیبر پختونخوا حکومت مالی کال 2024-25 لپاره د صوبې بجټ 13 میاش کې پاس کړی، چې پکې د سرکاري ملازمینو تنخواګانې تر 15% د سیوا کولو اعلان شوی. خو د صوبې ټولو سرکاري محکمو کې کارکونکو ملازمینو دا مسترد کړو، او احتجاجونه هم په پیښور کې پیل کړي وو. ولې د هغې وروسته مرکزی حکومت د جون په 12 خپل بجټ وړاندې کړو، او د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 25% زیاتوالي اعلان وکړ. دا سرکاري ملازمینو د سازمان مشر شوکت علي جمعی نوٹیفیکیشن یا باقاعده اعلامیه لا دیو هم نه دشوی، او د گرانی تناسب سره د سیوا والی کم دی.
بنیادی طور وزیر اعلی صاحب مخیالینو باقاعده میډیا ته دا وی چې وفاق شورا 25% سیوا کړی، دا به موږ سوبوم سیوا کولا، ان کې موږ مالی مشکلات تي. په دغه باوجود چې د وفاقی بجټ نمخ کی چې کلا بدلته کې په 29 تاریخ باندې پیښور کې ټول سرکاري ملازمینو تنظیمونو مشترکه احتجاج وکړو، په هغه کې فینانس منسٹر او فینانس سیکریټری سپیکر صاحب دی سردا وعده کړ چې وفاق کار سره سیوا کړ دا موږ تاسو له سیوا کو ولا نوټیفیکیشن نه 15% شوی دی نه 25% شوی دی
نو موږ زیاتوی د دوی غوښتنه د 10% زیاتوالی و او بلکم چې کم نه کم دیړې اعلان شوی و چې 10000 روپیا و باید هغه هم عملی کړی شي ځکه دوی په وینا دیړې مارو له هم دغه پوره تنخواه نه ورکول کیږي دغه سرکاري ملازمینو د سازمان جنرال سیکرټری محمد فیاض وای چې کومه د ګرانې شرحه ده او کوم ټیکسونه دوی بجټ کې ولګول نو سرکاري ملازم په خصوصي توګه د کمې درجې نوکر پیشه خلکو په ستونزو کې هیڅ کمې نه دی راغلی ول نور هم زیاتوالی راغلی دی
چې کوم سرکاري ملازمین دي دا ډېر زیات سفر شو پېشلی هغه ملازمین چې هغه بیلو 16 سکیل دي چې هغه خپل زندگی تیرول ورته هم ګراني کې رستروزه او د ژوند چې کومه سختي دی هغه دغه نه سیواوي 20% تی کاغه 25% تی ناغه زمونګه د سرکاري ملازمینو هغه ضرورتونه نه پوره کوي کدی خو مونږه وګورو قیمتونه په ځای باندې نه وتريږي مهنګای ډېر زیاته سیوا ده او لا سیوا کیږي نو دغه سترګې سالانه بجټ ته انوال انکریمنت ته نه کا هغه دې سلک ډېر سیوا هم کی نو دومره زیات ټیکسونه لګي او د مهنګای ریشو هغه دومره زیات وته تیزي چې هغه د پښتو متل دی وینه چا چا تله او نه راغله
د سرکاري استادانو د سازمان د مردان یو مشر سالار خان وای چې حکومتي چارواکي د خپل خرچو لپاره پیسې لري خو چې د سرکاري ملازم د تنخواه خبر راشي نو صوبه هم او ملک هم د مالی کشالو سره مخ شي او خزانه تجه شي
دا شافي د کم اخراجات او د خرچو د کم برمار د دې په دغه کې روان دی کنه ملک سټیبلټي طرف ته نه روان ملک خپل طرف ته روان دی ز ګریډ 19 کې افیشل هم خو ځکه کله د وخت د ګیس بل د بجلی بل راشي نو بیا د زګو ته شمارم چې دې سره بس چل کوم زما یو کلاس 4 چې دغه د بجلی بل یا د ګیس بل هغه څنګه پر کوي ولا او تنخواه چې کم 10% دا یا 15% دا یا پر 25% دا دا مون کې اون کې مو مه زیره کې برابر به نه وي
ول په دې اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر مزمل اسلم سره تماس نیول هڅه وکړه نو د هغه مرستیا ډاکټر انور خټک مشال لیډتو ویل چې راتلونکي میاش کې امکان دی چې د 25% په تنخواګانو کې د زیاتوالي باقاعده اعلامیه حکومت جاری کړي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو
هارون بچا هنري غړې
په 1 بجا
تاندې هلې
په 2:30 بجو
د مشال پنوم
په 3 بجو
حجره
په 4:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 5 بجو
اردن کو په خبر ضلع کې د خبریال خلیج جبران په وسلوال برید کې د وجنې د پیښې ضد د احتجاجونو لړۍ د جون پر 25 پای ته ورسېدله د نوموړي وجنې په قبایلي سیمو کې خبریالانو ته ورپېښ خطرونه او چیلنجونه په ډاګه کړل په دې سیمو کې په تیرو شاوخوا 2 لسیزو کې د وسلوالو د فعالیتونو د هغوی پر ضد د پاکستاني پوځ د عملیاتو پر مهال د خلیل جبران په شان یو شمېر نور خبریالان هم وژل شوي او ځنو پکې خبریالي پرې خودی ده پخوا به په پاکستاني او نړیوالو رسنیو کې د قبایلي سیمو په اړه زیات رپورټونه خپرېدل خو له 13 کلونو راهیسې په رسنیو کې د دې سیمو کوریج ایو څه کم شوه دی د دې لاملونه څه دي عبد الله کاکړ پر دې موضوع له خبريالانو سره خبرې کړې او دا ځانګړی راپور یې برابر کړی
د جون پر 25 د پښتو لیکوال محب وزیر په خپل فیسبوک پاڼه د شمالي وزیرستان د خبريال ګوهر وزیر د انزور په خبرولو سره لیکلی ول چې د امن بل کوتره والبته د دې په لوستلو سخت خفص و ما فکر مې وکړ چې خدای مکه ګوهر وزیر وژل سوی دی خو نوموړي لاندې په تبصره کې وضاحت کړی و چې هغه خپل ماشومان سره بل هیواد ته کډه شو تر روانې دوه شپږ ورځې وړاندې مې له ګوهر وزیر سره د قبایلي سیمو د خبريالانو په سختو شرایطو کې د کار کولو پر موضوع د خپل ریپورت لپاره مرکه کړې وه نوموړي یو له هغو خبريالانو دی چې د ترګریزې جګړې د ریپورټولو پر مهال اور باندې وسلوال برید سوی تشتول سوی او زندان ته چول سوی دی خیبر نیوز اغه لتیر څو میاشتو راسی ژوند ته د ورولاندې غواښلوږي د پاکستان په مختلفو شهرونو کې پټو او د شپو تیرو لپاره به ځایونه او شهرونه بدلول
زوس بل کار نشم کولای صحافت یو صحافي هم نشي پر خدای خو مجبورای دي زه مثال لکه خپل د سر او مال هغه د بچو تحفظ یعنی زما په ژوند یې ډېر بد اخیز غورځېدلې دی، ځکه چې زما بچي د تعلیم نه محروم دي. زما هغه د ژوند معیار زه صحافت نشم کولی، ځکه چې زما حرکات زما تګ را تګ محدود دي، زه پبلک مقاماتو ته نشم تللی، ځکه چې ماته د کومه سزا چې راکړله شوه دا هم په صحافت په وجه راکړل شوه.
دا یوازې ګوهر وزیر نه دی چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو او پاکستاني فوج ترمنځ روانې جګړې ژوند متاثره کړی دی. له کله چې د ترګري ضد نړیواله جګړه پیل شوې نو په قبایلي سیمو کې وسلوال زیات شوي چې پر ضد یې په وار وار فوجي عملیات شوي دي. هم له دې سره د خبریالانو وژل، ټپي کول، تښتول، شکنجه کول او د لکې ورکول پیل شوي دي. د خبریالانو د حکومت لپاره فعال سازمانونو په وینا په تیرو شاوخوا دولسیزو کې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو ترشل زیات خبریالان وژل شوي. خو د دې سربېره به په پاکستان او نړیوالو رسنیو کې د قبایلی سیمو خبریالانو خپل رپورټونو خپرولو ته دوام ورکولی. خو د قبایلی سیمو د خبریالانو د سازمان پخوانی مشر سفتر داوړ وای د پخوا پشان اوس خبریالان د وسلوالو او فوجي عملیاتو په اړه رپورټونه نه جوړوي.
تر اوسه افیان چې کم دي لږ خاموش شوي دي، اصلا ته رپورټینګ نه کوي چې کم مخکې به کو نه غواړي دوی خپل یتیمان پرېږدي، لکه نور څه افیان یتیمان دی، لکه د جنگ چې کم روان دی کله په یو شکل کله په بل شکل، کله په یو تنظیم سره کله بل تنظیم سره اپریشن هم کله په یو نام باندې ملیټری اپریشن کله په بل نام باندې، بس نه معلوم زیات شوي دي، نه معلوم کردار زیات شوی دی. په دې وجه باندې هیڅ پته نه لګي صافی ته چې آیا زه د رپورټ کوم د کوم سټیک هولډر، څوک زما خلاف کېدای شي، څوک زما دښمن کېدای شي.
په 2014 کال کې تر ضرب عذب عملیاتو لمخه یو شمېر قبایلي سیمې د وسلوالو په ولکه کې وي او ډېر وار داسې سوي چې د پېښور او اسلام آباد خبریالان به د ګاډو په کاروان کې په سپینه ورځ جنوبي او شمالي وزیرستان ته تلل او د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره به ملاقاتونه او مرکې کولې. خو خبریال رسول داوړ وایي چې آن د قبایلي سیمو خبریالان ډډه کوي چې د وسلوالو او پوځي عملیاتو په اړه رپورټ جوړ کړي، چې د د پوینا ژوندونونو ته د خطر علاوه خبره د پاکستان رسنۍ د دوی له رپورټونو چاپولو ډډه کوي. د په خبره دا هم یو وجه ده چې خبریالان د وسلوالو او پوځي عملیاتو سره پر تړلو موضوعاتو رپورټینګ کولو کې دلچسپي نه اخلي.
په خوا به مونږ بتلو او رپورټینګ به مې کولو، د ملټنټ سره انټرویو کول، هغې مکف په مې راوړو، نو هغې به خامخا ته په یو میډیم باندې په یو چینل باندې چلاوې، بیا چلته پابندي بیا چلیږي نه، نو ته به بیا سلازه. بله دا خبره چې په خوا به دوی ته رسائی هم ولکه د طالبانو کمانډرانو امیرانو سره به چې مونږ میلاوېدو نو رسائی به زمونږ به ورته تلې شو، هغې به ځای معلوم و. چې خو نن په نن سبا د اپریشن ضرب عذب نه پر دی خوا دا ممکنه نه ده چې مونږ هغې سره کینو ملاقات وکړو، هغې دا د هغې دریز واورو.
یو وخت و چې په قبایلي سیمو کې به د ترګري ضد په نوم جګړې موضوع د رسنیو د ایجنډا په سر کې به، خو اوس د ډېرې لویې پېښې پرته دغو سیمو ته په رسنیو کې د پخوا په شان ځای نه ورکول کېږي. ځینو خبریالانو مشال ریډیو ته وویل چې له پاکستاني میډیا پرته د نړیوالو رسنیو هم په قبایلي سیمو کې دلچسپي کمه شوې ده. د رسول داور په وینا بله وجه هم دا ده چې خبریالان په پخوانی جذبه سره کار نه کوي. دا چې د نړیوالې میډیا د قبایلي سیمو په چارو کې اوس ولې ډیره دلچسپي نسته، جواب یې په اسلام آباد کې د انډیپندنت و پانی مدیر هارون رشید راکوي.
انټرنیشنل میډیا چې دا کله پورې چې افغانستان کې د دوی فوجیان او د دوی انټرسټو نو هغه وخت پورې خو د دوی جرنالستان هم په دې سیمه ټولول، خو اوس هغه انټرسټ هم ختم شوی دی.
خو پوښتنه ده چې د پاکستانی رسنیو دلچسپي ولې کمه شوې ده؟ هارون رشید په اړه دا نظر لري.
پاکستان مینج کوي لګیا دی، حکومت دی قبل سوک دی، ضرب عذب نه پس اوس هغوی نه غواړي چې دا سټوری چې دی دا هایلایټ شي، سینټر سټیج ته راشي، انلس چې یو داسې غټ رید شي یا غټ مسله را پېښ شي.
خو ځینې خبریالان او پوهان په دې نظر دي چې په قبایلي سیمو کې د رواني وسلوالې شخړې په اړه رپورټینګ نه کېدل د سیمې د خلکو لپاره تاوان دی. دو دی پا خبر هم دا رسنی دی چی پا جگره کی در آگی روخل گجاغ اندیشنی غشتنی پر جونده در جگره ناول اثرات و حال نړیوالو ترسوی. پا دوی که یو هم پا پاکستان کی در رسنوی در آزادی لپاره در کارکون کی سازمان فریدم نتورک مشر اقبال خټک دی.
پای چې په خلکو باندې موږ دا خبره واضح چې معلومات نه رسولو کې د ژورنالیستانو نقصان نه زیات د میډیا د نقصان نه زیات د خلکو نقصان دی، ولې چې خلک د معلومات حاصلولو چې دی یو بنیادی حق لري او باید چې دغه حق دې ته مداخله شي. هغې دپاره چې څنګه ضروري ګامونه د حکومت لاړخه، د میډیا د ادارو لاړخه او عمومي طور باندې د عام خلکو لاړخه ضروري دی، باید چې هغه هم پورته شي.
د قبایلي سیمو ځینو خبریالانو مشال ډډو ته وویل چې پر خبریالانو ورځ تر بلې د تنګېدو مسلکي دایرې له وجې د ګوهر وزیر په شان یو شمېر نور خبریالانو د تل لپاره خبریالي یا صحافت پرېښی دی.
ډېر زوروونکي حالات دي چې ته مثال په ګرده نړۍ کې یا د پښتونخوا په سطح باندې ته یو خبریال په حیثیت وپېژندل شي، خلک مینه در کوي، مثال خلک عربیتې در سره کوي چې زموږ په علاقه کې دا مسله ده، دا مسله ده، او ته هغه باندې ریپورت نشي کولای.
مشال اډو ته وګورئ، ستاسو ځانګړي زنګړې راپور واورېدو. عبدالحی کاکړ دغه راپور جوړ کړی وو چې په قبایلي سیمو کې د خبرجالانو جون په څه ډول باندې دی، د هغوی ته څومره اندېښنې دي، څومره مسلو سره مخ شوي، او اوس دغلته کې رپورټینګ په څه حال دی. رزو یو بلی موضوع ته، د کوزو اورګزو مشران وای باید د اورګزو ضلع انتظامی دفتر دی هنګو ضلع نه اورګزو ته راوړل شي. دا خبره د اورګزو قبیلی مشرانو د جون په شپږویشتمه په پیروس خیل هډکوارټر اورګزو کې په یو جرګه کې وکړه. د سیمې مشرانو ویل چې دوی په خپلو کارونو پیسې پسې هنګو ته ورځي چې په هغه یې ډېره خرچه کیږي او د نورو مشکلاتو سره هم مخامخ کیږي. د کوزو اورګزو تحصیل چیرمن مفتی محمد طارق ویل د اورګزو هډکوارټر په اړه د صوبای سمندۍ غړي محمد اورنګزیب په مشرۍ شوې د جون درویشتمه جرګه را دوي، ځکه چې د اورګزو جرګې باید په خپل خاوره وشي. د جون پر درویشتمه هغه جرګه د مدني فعال شکیل خان په حجره کې په هنګو کې او شوی وا. تر جرګې وروسته د صوبای سمندۍ غړي مشال ډو ته ویلي وو چې د اورګزو مشران د انتظامی دفتر په اړه پریکړې ته نږدې دي او دوی به ډېر زر د اعلی وزیر سره ملاقات هم کوي. تفصیل د ممتاز بنگش په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا کوز اورګزو د ټولو قبیلو یو غونډه فیروزخیل هډواټر کې د جون په شپږویشتمه شوي. غونډه کې مشرانو د حکومت نه غوښتنه کړې چې باید د یادې ضلع سرکاري او انتظامی دفتر د کوز اورګزو هډکوارټر ته راوړل شي. د جرګې مشرانو تور ولګوه چې د صوبایي اسمبلۍ غړي او ځینې نور خلک نه غواړي چې د اورګزو هډکوارټر یا سرکاري دفتر د هنګو ضلع نه اورګزو ته یوړل شي. ځایي مشر ملک منصف جرګې ته ویلي هغه ټول خلک چې د اورګزو په خوره اوسېږي غواړي چې سرکاري دفتر د باید اورګزو تراوړل شي.
په اورګزی کې مو پر ته پرې نه غواړو، یو اورګزی یو ورور یو. دغه کې ته ماته لوور سنټر اپر کې ته ماته دوی ضلع ما جوړا، چې ان شاء الله لوور سنټر په وی اتفاق کې یو متاسیل دی، دا تحصیل دی بابا دو.
ملک یسین جرګې ته ویلي د سیمې خلک د ډېر ستونزو سره مخامخ دي، کله چې هغوی خپل سرکاري کار په سیانګو ته ورځي نو د هغوی نه یوازې په زرګو روپۍ مصرف کیږي، بلکې د سفری مشکلات ښکار کیږي هم.
په لوور او سنټر کې په لاکونو خلک پاتې کیږي، او خلک روزانه د هنګوی ټکوټر ته چی د هر سړی چا کم نه کم خرچا کوي نو 15000 روپۍ خو لګيږي. آیا ایم پی ایس ایب دا پدې ځای کې 90% ورګځه پروت دی، پاغه ځای کې ته 10% مرګري کوي.
د کوز ورګزو تحصیل چیرمن مفتی محمد طارق ویلی هغه د درویشتم جون جرګه ردوي، ځکه چې د ورګزو جرګې دی باید د ورګزو په خوره وشي. هغه وویل فیروز خیلو کې سرکاري دفتر جوړې دي، باید چې د ډیپټی کمشنر په شمول نور اړوند چارواکي دي یاد هډکوارټر ته ورشي او د سیمې خلکو مشکلات هوارولو کې دي مرسته وکړي.
مو ته ضرورت دی، زه 50 کال و ترسیدم دا دولت زه دا علاقې ولا خلک انګوته نه چی کڅ انګوتر ولې مو خرچه نه کیږي. دا ورګزه پرمختګ او د ترقی سوچ بګو، او دا ورګزه ترقی دیګه دي. سده مو څورا دفتری نظام دی، هغه ورګزی ته راشي دځه سده مو خلک خرچې را بچي. نن هوسې و د سخت ته پاره چې ګوندې انګوته زو راسم، ایوه مسله ده پاره به زه انګوته زو راسم.
قبایلی سیمې په صوبې کې ورګډې دوه وروسه د ورغزو خلکو حکومت نه بیا بیا غوښتي چې د ضلع انتظامی دفترونه دې باید دنګو پر ځای اورغزو کې جوړ شي. په اړه یې د جون په درشتمه هنګو کې د سیمې مشرانو یوه جرګه شوې وه. جرګې نه وروسته د صوبایي اسمبلۍ غړي محمد اورنګزیب مشال ریډیو ته ویلي ول چې د سیمې خلک انتظامی دفترو په اړه پریکړې ته نږدې دي او ډېر ژر به دوی د اعلی وزیر الیمین ګنډپور سره ملاقات کوي. خو د کوز اورغزو خلکو ورسره په یاد جرګه اختلاف کړی. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د مومندو د پنډیالۍ تحصیل اوسیدونکي د انټرنیټ د نشتوالي شکایت کوي. د سیمې اوسیدونکي وایي د تیرو لسو کالو نه هلته د انټرنیټ سهولت نشته چې له وجې خلکو ته ډېر مشکلات دي. دوی وایي د روزمره ژوند د علاوه کاروباریانو، زده کوونکو، ځوانانو ته د انټرنیټ سهولت نشتوالي ډېرې ستونزې رامنځته کړي. که دغه مسله حل شي نو په انټرنیټ پسې دوهویشت کیلومتره سفر نه به بچ شي. له مومندو د خبر پښتونخوا اسمبلۍ غړي محبوب شیر مشال ډیو ته وویل د انټرنیټ مسلې د هواري لپاره کوششونه کوي. تفصیل شانواز ترک زیرا کوي.
د پنډیالۍ ولس وای دغلته انټرنیټ کار نه کوي. پنډیالۍ د محمد الوی تحصیل دی چې د ولس آبادی شاوخوا یو لاک ته او زیاتره خلک د سیمې نه بهر مزدوریانی کوي. د پنډیالۍ اوسیدونکي ګلزاده مومن مشاد ریډیو ته وای دی او د کورنۍ ځوانانو ته د انټرنیټ تر ټولو زیات ضرورت د تعلیم لپاره
دی. دوه ستنې په پنډیالۍ کې لګېدلې دي، د بده مرغه د یو او د لسو کالو نه هغه کې د انټرنیټ سہولت موجود نه دی. یو خو دلته مختلف دفتر دی، د بینظیر انکم سپورټ دفتر دی چې هغه په انټرنیټ باندې چلیږي او هغه د انټرنیټ د نه د وجې نه دلته په زرګونو په سلګونو زنانه راځي او هغوی ټوله ورځ انتظار وکړي او د هغوی کارونه نه کیږي. بل سټوډنټانو ته هم دغه مسله ده چې هغوی چې کوم آنلاین سټډي ګوري نو موږ خاص کو حکومت ته چې په دې باندې دي کارو کې او د دې انټرنیټ د مسله د حل کې
محمد کی آواز یې کاوړ لکړو او غلنې کې انټرنیټ خو کار کوي خو بیا په نور تاثیرونو کې کار نه کوي. پنډاله کې تر دې دمه د تار په واسطه انټرنیټ سہولت ورکوونکي نظام پی ټی سی ایل هم نشته. نو خلک وایي چې د بیلابیلو نجی کمپنیو لخوا باید دغلته انټرنیټ ورکړل شي. د پنډاله د یو کلیوال کونسل چیئرمن مجید الله محمد مشال ریډیو ته وویل
دلته چې څومره طالب علمان دي هغوی د ریسرچ لپاره انټرنیټ چې کاروي هغوی ته ډېر زیات مشکلات دي. د دې نه علاوه څومره کاروباري حضرات دي هغوی د کاروبار لپاره کم رابطه ساتل غواړي په انټرنیټ باندې، نو د هغې د وجې نه هغوی ته هم ډېر زیات مشکلات دي. نو دلته چې کوم ځایي خلک دي او هغوی د نړۍ د خبرونو نه، د ملکي حالاتو نه، د علاقائی خبرونو نه ځان خبري، نو دغه د پر انټرنیټ ډیر ضروری دی. خو بد الله بد مرغه دغه چې کوم دی لوی مشکلات او لوی ستونزه را مخې ته کړې ده.
د کوزه محمد دونه د صوبای سیملی غړي او د پنډیالۍ اوسیدونکي محبوب شیر مومن مشاد ریډیو ته وویل د انټرنیټ تر ټولو زیات ضرورت پنډیالۍ کې دی ځکه دغلته آبادی زیاته ده او ګڼ شمېر ادارې داسې دي چې دغلته د ولس ته خدمات لپاره کار کوي. خو ده وویل د انټرنیټ دپاره وای نه کړي
او چې کوم کسانو کمپلین کړی هغه هم راوغړو او کی به نو څه خبرې به اوسه وکړو چې دا دغه چې کوم دی په امبار کې پنډیالۍ کې میچنۍ کې پلانغار کې کوم ځای کې نیټ صحیح کار نه کوي بس هغه به ریسټرکټلی انسټرکشن ورکړو دا سیزونه ټیک کوي که نه ټیک کوي بیا به کوم عوامو چې کوم ستاسو خلاف اکشن واخلي هغې به ذمهوار تاسو وي. نو بس هغه ته ما ویل انشاءالله ورځ دوه کې به زه ټول لاغواړم او کینو به انشاءالله.
د پنډیالۍ خلک وایي دوی ته چې کله د انټرنیټ ضرورت وي ورپسې شاوخوا دېرش کیلومتره فاصله کې کغونته ورځي چې پورته کې وخت هم زیات لګیږي او بل دا چې لږ تر لږه پنځه سوه روپۍ خرڅ هم کیږي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.